سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست پیل کو د سات خبرونو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره د افغانانو نجونو غږ تاییدوم. کغلی کرزی نن د ډسمبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو د زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله د ډسمبر په 28مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ. که څه هم د طالبانو دا بندیز له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. ترکی چارواکی وای شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی ین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلود. د ین ټی وی د راپور پر بنسټ د کډوالو لړل یو شی افغانستان ته ډیپورت شوې دي. بلبلو ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې درې لکه افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختیده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې دوه ساعته دوام درلود. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی. ویلي دي دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړی دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن د ډسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي. د پوست په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین همه چې د پاکستان په تاریخ کې و تیاره ورځ ده، د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې وه، خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري یې بندي عمران خان په غاړه لري، په ایکس پاڼې افغاني ټویټر د پوځي عدالت دا پرېکړه له بشري حقونو سرغړونه یاده کړې. ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او له تیر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاوخوا 30 کسان نیول شوي دي. د 2023 کال د مې پر 9مه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه پیل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ. د هغو لاریونونو پر مهال په پیښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاسه د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 200 کسان نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شوی کسانو شمیره 4 تنه خودلې و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نو ویلي. د چارواکو په خبره تیر شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 12 وړاندې جرمنی ته ورغلی وو، یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم. د اسرائیلو پوځ وایي له یمن څخه توغول شوي توغندي پر تل ابیب لګیدلې دي. د پوځ په خبره د توغندي د لګیدو له کبله په سیمه کې د ماتې شیشو په وجه 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوځ وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه مهال ټپیان شوي چې د خطر زنګ له اورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیلو د پوځ په خبره دا برید نن سهار وختي شوې ده. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پوځ د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي څخه سره اوري. تر پورونو په لړ کې بر سره واوري چې ځینی افغاني خزي او نجونه بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پانتونونه خلاصي مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې د میتن وردک او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي، زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شوې، وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارس د طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نن خبر کړی دی، دغه د دې په حق له به هم تازه جزئیات تاسو ولرو. نو راپورونه هم تر سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خر اغلاست. پایل کو د دې ورځې پر راپورونو، د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد ته خستو مستحق ګڼل شوی دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل تر سره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې له متقاعدینو غوښتي دي چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې 1,000 ملکي او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 18 کلونو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 150,000 زیاتو متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اتمه دی لري د جمهوریت نظام د وخت د ملکی او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو ته جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړی ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپلو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه جوړ کړي، ترڅو یادې محکمه د شریعت پر رڼا کې یادې حقوقي قضیه حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د متقاعدینو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري هغوی ته اجرا کړي. داسې ښکاري چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمو ته ورشي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوی دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړۍ میاشتې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د ښځو د حقونو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره د خزو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د دسمبر شلمه ناوخته په خپل اکسپانه لیکلي په ټولنیز ونډ کې د افغان میرمنو او وینجنو ګډون یو باثباته سولهیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان خزو وینجنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي ویلي چې که نړۍ د افغان خزو وینجنو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام سي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه لرې هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ خوځښتونو زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2020 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کاره راګرځول شوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصله ګلرخ ارمال ازادي راډیو ته وویل
د وخت طالبان راغلي دي زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پوهنتونونه خلاص سي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي؟ تر کله به مونږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به مونږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په همغې تنخواه به مې ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بل راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شمول ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له ثنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپو اساق اسمر بیا وایي کزم سنسمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
که چه هم طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده، تر اوسه دې ته نه دي خانې شوي چې ملي ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورني او بهرني فشارونه به بالاخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملي ډیالوګ خواته لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا قانع شوند به اینکه برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځنګړو ستاسو په ګډه اعلامیه کې دغه راز د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرولو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. د پیښې تیره شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمني کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمني د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرولو په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د ساسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمني پلازمېنې برلین ته نږدې پروت دی. دا برید یو ډاکټره چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټره پرون ماښام په ډېر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښې اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جانې د سیمې ځای ته همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دي.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته، را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د بسکتبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لوبې ځینو لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقې چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره درلودله اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لږ معاش هم درولی چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبې کوي. د ورزش د برخې یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د لوبغاړو لاسنیوی ونه شي د لوبې او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال عبدیس پوکمی نورو
خودم پنج سفر رسمی از تاریخ المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
معاشه که بسیار ناچیز بود و
لږ معاش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږې ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کاوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کېږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شویو روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لویې ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزات او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته. روزونکي نه لري. مخکې چې هغوی له هېواده وتلي دي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوې دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یوه پخوانۍ ښځینه لوبغاړې چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیمونه او لوبې اوس ټول د نارینه او شوي. پخوا ورزش په افغانستان کې د ودې په حالت کې و خو اوس له منځه تلونکې دی. ما د خپلې خوښې لوبې بسکټبال لپاره سخته هڅې وکړې خو اوس محکومه یم او د محرومیت له امله نشم کولی چې ورزش وکړم او خپل هیواد ته ویاړ راوړم.
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1968 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اګست کې شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
بیا هم خراغ لی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشتوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالي د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیات یو فارم لري او مالدار دی، وایي
میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداری او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې وادي کارخانه نه دی، لبنیات استه دی، هیڅ شي نسته. که اسلامي امارت په دغه وخت بش کې دی، اسلامي امارت دغه میدان وردګو ولایت کومه کارخانه دی لبنیات او یا دی پنیر او دیار چې یو کارخانه ورته جوړه کی، د مالداران ډیر خوښ دي او ډیر تشویقيږي. خو باز مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دی مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړول دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ژوند چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي، زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شو دي. وخت په وزي ډیر رابندې راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقيږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکي حاجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایدارانو نه هم د غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو، شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. ځي جمهوریت مرکز ده، نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداری څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشتوالی د دې سیمې د مالداری لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ یله د دفترا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس شل لس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي
پاکستان څخه راوړلي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدې تر اور پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي.